द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلامونه او نیکی خیلی خدرمنو اولیدونکو د ډیوارجو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شوله. ستاسو قربانی او ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د سې شنبې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې میش د ترګر ګرځول سوي ډلې جماعتو داوا مشر حافظ سعید په خپل کور نظر بند کړل سوی دی. د سیمې څېړنکاران وایي په هیواد کې د یو نړیوال ترګر په اسانه ګرځېدو سره د پاکستان د ترګرۍ ضد تګلارو باندې پوښتنې راپورته کیږي.
اخوا د خیبر پښتونخوا حکومت تور لګولی چې په مرکزي حکومت په عایداتو کې د ویش یا NFC غونډه د زنډولو پلمې لټوي او وړو صوبو ته حق نه ورکوي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لویه څارنواله له دندې ګوښه او پر ځای یې له عدلیې وزارت څخه غوښتلی دي چې د ده د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي.
په خبرونه کې نن دا او یو شمېر نور مهم موضوعات او راپورونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنه اورېدونکو خبري خپرونې ته یو واري بیا ښه راغلاسته. او هم په خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه، مرکې او څېړنو لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. او هیله من یو چې تر پایه راسره ملګري اوسئ. او اوس هم یو رپورټ ولور د ساسو پام راګرځوو چې په پاکستان کې د جماعتو داوا ګوند سلګونو ملاتړو د حکومت لخوا د همدې مذهبي ډلې د مشر حافظ سعید نظربند کېدو په ضد مظاهرې کړي دي. د جماعتو داوا مشر حافظ سعید د دوشنبې پر ورځ په خپل کور کې نظربند کړل سوی و. د حافظ سعید نیول د امریکا او هند دولتونو همیشنۍ غوښتنه ده. تفصیل راکوي ورباندې له اسلام آباد څخه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
تیره شپه د جماعت داوا مشر حافظ سعید د پولیسو لخوا کور کې نظر بند کړی شوی دی. د دوی تنظیم سره تعلق لرونکي څلور نورو تنانو عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف حفاظتي ولکې کې اغستو حکم هم جاری شوی دی او د پنځو تنانو نامې د سارنې فهرست کې شامل کړی شوی دی. د پولیسو لخوا حافظ سعید په کور کې نظر بند کولو په وخت د حافظ سعید وینا وه پاکستان دا ګام د بیرونی هیوادونو فشار له وجې پورته کړی دی او دا پاکستان هم خپلې سره مجبورې دي چې د هند او امریکا حکم مني. دوی زیاته کړې ده دغه شان بندیزونو له وجې به د کشمیر مسلې نه وروستو کیږي نه. د حافظ سعید د تور چې د دوی نظربندي د بیرونی فشار له وجې شوې ده. پاکستانی پوز ویان میجر جنرل آصف غفور ویلی دی حافظ سعید نظربندی د پاکستان ریاست فیصله ده.
ڈیسیژن ہے یہ کیا کسی غیر ملکی پریشر کے انڈر لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پالیسی ڈیسیژن ہے. جو آزاد قومیں ہیں، جو خود مختار ریاستیں ہیں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیژن لیتی ہیں. اینڈ وی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی ڈیسیژن اسٹیٹ لے گی وہ ملکی مفاد میں لیا جائے گا.
دوی حافظ سعید نظر بندی فیصلہ دا پاکستان ریاستی پالیسی دا او دا فیصلہ هم ریاست کړی دا. تیر ورځ دا پاکستان کورینو چارو وزیر چودھری نثار هم د تنظیم په حق لا ویلی وو چې جماعت دا وسارنه کال 2010 نه روانه ده او ملګرو ملتونو هم په دې تنظیم کال 2008 بندیزونه لګولی وو ځکه اوس د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې په دې حق لا سګامونه واخلي. کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو چې پکې یو سلسله رویا تنان وژل شوی وو د دې تور هند جماعت دا و مشر حافظ سعید باندې لګولی وو او حافظ سعید پاکستان کې د تورونو له وجې نیول شوی هم وو خو وروستو پاکستانی عدالتونو د ثبوتونو نشوالي له وجې دا آزاد کړی وو. پاکستان کې د امنیت او د تنازعاتو په موضوع کارکونکي یو ادارې مشر عبدالله خان اوس هم دا خبره کوي چې ډېر امکان دی حافظ سعید یو ځل بیا د عدالتونو لخوا رها کړی شي.
کہ ماضی میں جب بھی ان کے اوپر حکومت نے پابندی لگائی تو وہ پاکستانی عدالتوں میں چلے گئے اور چونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا پاکستان میں کوئی بھی کرمینل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں تو عمومی طور پہ حکومت پاکستان کے لیے ان کو پاکستانی عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی مواد پیش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
عبدالله خان وای داسې تنظیمونه هیواد دننه کاروای نه کوي ځکه د دوی پر ضد ثبوتونه عدالت ته ورکول ګرانوي. نو اوس هم دا یره شته چې یو ځل بیا حافظ سعید د عدالت لخوا رها کړی شي. سمود وړاندې پاکستان سینټ یوې کمیټې هم د ریاست لخوا داسې تنظیمونو مرستو باندې سخت تنقید کړی وو، او د کمیټې یو غړی نثار محمد خان چې تعلق یې واکمن مسلم لیگ سره دی په دې حق له خپل د کمیټې دریځ داسې بیانوي.
ان کنټری بالکل پدی باندې اس قسم سے مفاهمت نه په کار اوی تو انی ویر وی کاغذ پر اس کا دغه خبر سره لینک کی چا د شتګردی ادا سے نو دغه زما په خیال دا دی چې بالکل سپورټ ورکول او هغه وقتی طور باندې یو کس زما په خیال لا سپورټ ورکول هغه انتهایی بالکل د لانګ رن ډیر نقصان دی عمل دی. نو زه دا ویم چې پر اس کا شواهد ادا قسم خبر دا سی نو هغه نو بالکل دغه لپاره د یو خبره په کار نه پتا.
بلخوا رپورټونه وای هند حکومت د ممبئی بریدونو کې ککړ د اته پاکستانی شکمن تنانو په حق له ثبوتونه پاکستان ته ورکړی دي، خو پاکستان د ثبوتونو ته د شک په نظر ګوري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
رانو خزرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو دغه راپور واوریدو چې اورنګزیب خان را لېګلې وو چې د جماعت الدعوه د وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید په خپل کور نظربند شوی دی د حکومت لخوا. په دې حق له غواړو چې تاسو سره یو څېړنه هم وړاندې کو، تاسو سره نور معلومات غواړو شریکو په خبرونه کې چې حافظ سعید خپل څوک دی، د کومو نورو ډلو داسې مشري کوي، او همداشان جماعت الدعوه ډله چې د حکومت چې تر هغه ګرځول شوې ډله ده په کومو سیمو کې د پاکستان فعالیتونه ترسره کوي. په تیرې خبرونه کې زموږ همکارې سمینه احسن د ډیو راډیو سیرنکار پیر زبیر شاه صاحب څخه دغه پوښتنې کړې وي، راځي چې په ګډه سره دا معلومات واورو.
سید خو څنګه مونږ په دې رپورټونه کې وایو د لشکرې طیبه مشر دی، لشکرې طیبه باندې پابندي ولګې، دا نه پس د جماعت دعوت تنظیم جوړ کو، او هغه باندې بیا امریکا او هند په دې باندې تور لګی چې 2008 کې کوم ممبئی کې حمله شوې وي هغه ماستر مایند دیو. نو په 2012 کې امریکا په د باندې لس ملیون ډالر د باندې انعام کې خودو چې څوک د خبر ورکی او یا زم دې ونیسي. نو هغه پس د هغه پس د پیرې د نظر بند شوه د کومګوینو چې د بیا خلاص دی ولې چې عدالت کې د عدالت تلار شي، او عدالت کې بیا د خلاف داسې حکومت وایي چې ثبوتونه نشته نو وی چې د سزا ورکړې شي. خو اوس چې کوم دا پرون امر شوی دی د نظر بندې، نو دا به ګورو هغه پس مونږ ولیدل چې د په مخ د بیا بیا میډیا سره خبرې وکړې، او هغه پس دی وایي چې د بیا عدالت ته ځي، او په دې باندې تور لګي چې د کوم دا جماعت دعوه ده دا تر هر غره یو گروپ ته خوده اسې لګه فلای کارونه کوي. او دنه مخکې هم ولیدلې و چې لشکرې طیبه باندې پابندي ولګه د جماعت دعوه شو، جماعت دعوه نه پس بیا فلای انسانیت په نوم باندې کار کوي لګیا دی. نو که فرض جماعت دعوه باندې هم پابندي ولګي نو بل نوم به دی راو باسي، خو چې کله پورې د عدالت تنوي پیوړان د کړي یا امریکای یا هند چې کوم د باندې تورونه لګوي اغوی نوی کړي، نو اوس پورې خدا فکاري چې دا یو سیاسي عمل دی، او چې پاکستان کوم فشار دی د امریکای طرف نه او د هند طرف نه اغل ریکولو یو کوشش دی.
هم دغه خبرې تر اتلم پی زبر شاه صاحب چې داسې هم رپورټونه دي چې امریکا د په پاکستان باندې د حافظ سعید د نیولو د پاره ډیر فشار اچي، نو په دې خبرونو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل پد دلته داسې مدوات دا وایي چې کوم اوباما صدارت کې اخرې ورځې وي په هغه باندې دوی په پاکستان باندې فشار واچو، چې کله پورې حافظ سعید نوی نیول شوی او لشکرې طیبه او چې کوم جماعت دعوه د تنظیمونه دي هغوی باندې هغوی په خلاف داسې اقدامونه نوی شوی، نو هغه به یو د امریکې او د پاکستان چې کوم تعلق دی دې کې به یو غټه لانجه به همدا یو حافظ سعید و. نو حافظ سعید ته شو پاکستان په هند کې نه د حافظ سعید باندې دام تور لګي چې دې کوم جماعت دعوه ده او فلاح انسانیت په نوم باندې کوم تنظیمونه دی دی پنجاب نه اوس په هر وتل اوس په قبایلی سمو کې مونږ وینو جدید کار کوي لګیا دی په افغانستان کې په کونړ کې دی مرکزونه دی او حکومت ترهګری دا اوی دا خالی په کشمیر کې نه اوس په افغانستان کې هم دی لګیا دی ترهګری کوي نو دا حکومت عمل دے دا یو عمر څنګه ولو وی چې دا کاری چې کوم فشار دی په پاکستان باندې او اسپیشلی اوس ټرمپ راغی نوې حکومت راغی امریکا کې او پاکستان دا سرکاري چې کېدې شي ټرمپ لګ نور زیات سخت رویه اختیار کړي پاکستان په خلاف دوی اول نه دا سي دا اروکو چې د نظر بند کو ما څنګه وځم مخکې هم نظر بند شوی دی موږ وینو چې دې باندې سکه سونه دیا کوي آیا د نوم کوم لیستونه دي د هغه کې تر هغه ګروپونه لیست په هغه کې چولې کیږي او په داسې پابندۍ لګي چې څنګه په تحریک طالبان پاکستان باندې لګېدلې دي یا نور کوم تر هغه ګروپونه پاکستان کې دی هغه باندې لګېدلې دي نو چې کوم څومره پورې اوسه پورې پاکستان باندې دا تور لګي چې د خه او بد تر هغه کې فرق دی نو اوسه پورې پاکستان دا ګرل چې حافظ سعید خطر هر ګر دی ولې چې دی پاکستان کې د عملیات نه کوي او افغانستان او په هند کې کوي نو کې دې شي کدا بدل شي او امریکای فشار دی چې دا پاکستان دی دې په خلاف حافظ سعید د ګروپ په خلاف هم دا سه کاروایی وکړي چې څنګه دوی وایي چې مونږ د تحریک طالبان پاکستان خلاف وکړل
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب مونږ سره دراتلو
ډیره مننه
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي وګورته ونی سي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې
دا وایس اف امریکا د ریډیو د غلو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري لکه څنګه چې هم تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د یو بندیز لګول سوي او ترګر ګرځول سوي سازمان لشکري طیبه مشر او هم د جماعت داوا مشر حافظ سعید په کور د نظربندۍ په ضد باندې د پاکستان د پوج ویاندې ادارې ویلې دي چې د هغه نظربندۍ د پاکستان د ملی تګلاري برخه ده چې هم د ملی ګټو په اساس هم دغه پریکړه شوې ده تفصیل راکوي ل اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې ریپورت کې
پینډه کې یو خبری بریفینګ ته وینا په محل د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور قبایلی علاقو او د ملک په نورو برخو کې د ترهګرو په ضد روان عملیات ګټور ګرځولې دي او د ویلي چې د اپریشن ضرب عزب د لاندې شپږ زرو نه زیات عملیات ترسره شوي دي او د دې په نتیجه کې د جنرال آصف غفور په وینا قبایلی علاقو لوی برخې د ترهګرو د ولکې نه آزادې کړې شوې دي او د بې کوره شوي خلکو څلور اتیا فیصدي کورنۍ خپلو علاقو ته واپس تللي دي جنرال آصف غفور ویلي چې پاکستانی قوم د ترهګرې په ضد جنگ کې لوی قربانۍ ورکړي او په دې جنگ کې تر اوسه پورې د اویاو زرو نه زیات پاکستانی وګړي او امنیتي سرتیري وجلي شوي دي نوموړي ویلي چې قبایلي علاقو تر څنګ فوج په بلوچستان او کراچۍ ښار کې هم د روانکارو خلاف کامیاب عملیات ترسره کړي دي چې لکه بلې اوس بلوچستان او کراچۍ کې امنیتي وضعیت تر ډېر حده پورې پزی شوې ده او دا چې په بلوچستان کې په دغه عملیاتو کې صرف تیر کال لس کم 200 او په کراچۍ ښار کې دیرش امنیتی سرتیر مړ شوی دی
اس کے بعد ہم ساؤتھ وزیرستان میں رائے نجات اور رائے حق کیا اس کے بعد خیبر کرم اور اگزئی میں ایک پلان کے تحت ہم نے یہ آپریشن شروع کیے اور چھ سال کے عرصے میں ہم جون 2014 میں جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا ضرب عزب کے نام سے
دی وای چې فوج دی او جامع تګلارې د لاندې په ټول ملک د کال 2018 هڅې د عملیات پیل کړي دي چې شروعات د ستمبر میاشت کال 2018 کې د باجوړ ایجنسی نه شوی او دا غیر رستو بیا په ممندو سواد جنوبی وزیرستان خیبر کرما او اورگزی کې د عملیاتو نروستو کال 2016 راهسه شمالي وزیرستان کې د اپریشن ضرب عزب په نوم سره کامیاب عملیات دوام لري واضح دی وی چې پاکستان کې آزاد زراعی د حکومت او فوج لخوا قبایلی علاقو کې د ترهګرو خلاف د کامیاب عملیاتو د داوو تصدیق نه کوي په دې موخه د فوج ویان جنرال آصف غفور د افغانستان لخوا پاکستان باندې په افغانستان کې ترهګرو سره د مرستو تورونه رد کړل او دولته په افغانستان کې د پاکستان مخالف طالبانو د محفوظ ټکانو الزامات تکرار کړل
اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کاروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے
دی وای چې پاکستان باندې افغانستان کې دروانی کولو الزامات بی بنیاد دي. جنرال آصف غفور اویل چې ترهګر د افغانستان او پاکستان شریک دشمنان دي او باید چې دواړه هیوادونه د دې دشمن د خاتمې لپاره یو بل باندې د تورونو په ځای د یو بل سره همکاري سیوا کړي. د فوج ویان زیاته کړه چې په دې معامله د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د ټیلیفون په لیکه د افغان ولسمشر سره مثبت خبرې شوې دي. جنرال غفور اویل چې پاکستان افغانستان کې د امنیت خراب صورتحال او د افغانستان لخوا پوله باندې د کمزور حفاظتي انتظاماتو په سر تشویش لري او دا چې د پولې د سارنې د یو کوټلي نظام خپلولو لپاره پاکستان افغانستان ته ورکړل شوي تجاویزو د جواب په انتظار دی. د پاکستان د فوج ویان خپل لومړني خبري بریفینګ کې بل یو گاونډي هیواد هند ته هم سترګې ښودلې دي او د په هند باندې د پاکستان خلاف جارحانه رویه خپلولو تورونه تکرار کړي دي او د په ډاګه کړی ده چې پاکستان د هند هر ممکنه جارحیت ته جواب ویلو توان لري. ښکاره دی وی چې افغانستان او هند د ډیر وخت راهسې پاکستان باندې په دغه یاد هیوادونو کې د مداخلت تورونه لګوي او تیر کال د دغه دواړو هیوادونو نه علاوه د سیمې بل یو اهم ملک بنګلادیش هم پاکستان کې کیدونکې سیمه ییز همکارۍ سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. د فوج ویان د پخوانی سرلخکر راحیل شریف د سعودي عرب د مشرۍ لاندې فوزي اتحاد مشر جوړېدو په معامله راپارېدلې باز ته اشاره کې دا د ریاستي ادارو لپاره زیانی وګرځولو او د اسلام آباد په شمول د پنجاب ایالت نه د سوشل میډیا 15 فعالینو بې درکه کېدلو په معامله کې د فوزي استخباراتي ادارو د ککړتیا تورونه هم رد کړي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و راجو خبری خپرونه ته غوږی اس قدر منو اوریدونکو رازو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې خاغلی ډونالد ترامپ چې د امریکای ولسمشر دی او نوی ولسمشر د شلم جنوري په نیټه باندې وټاکل ترو او د سپینې ماڼۍ واکې ترلاسه کړو له هغې وروسته ځینې اقدامات یې واخیستل او ځینې هم پکې ډیر سخت اقدامات وو. دا کوم اقدامات دي او کوم کارونه یې کړي دي تر دا دمه دا ټول تاسو ته وړاندې کوي په یو جوی راپور کې زموږ همکار رحمان بونری.
ډونلډ ټرمپ د خپل صدارت په لومړو ورځو کې په بیړنې توګه ګڼ شمېر اقدامات پورته کړي دي چې پکې د تجارت او حکومتي ضوابطو په اړه احکامات او امریکې ته د مهاجرینو د راتګ سختولو په اړه لانجمنه حکمنامه شامل ده. صدر ټرمپ وایي د دې اقداماتو ضرورت وو نو ځکه اخیستل شوي دي. خو د اوه مسلمانانو اکثریتي هیوادونو نه د خلکو پر راتګ ارضي پابندي یو داسې اقدام دی چې نه یوازې د هیواد نه بهر یې سخت غبرګون راپارولی دی بلکې په هیواد کې دننه یې هم مخالفت شوی دی. په لارو کوڅو کې یې پر ضد احتجاجونه شوي دي او په هوایي اډو باندې یې ګډوډۍ رامنځته کړې ده. د حزب اختلاف ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو هم د مهاجرت په اړه د صدر ټرمپ د حکمنامې مخالفت کړې ده. د ډیموکراتیک پارټۍ په مشرانو کې سینیټر چک شومر هم شامل دی. And it will only serve to embolden Senator Chuck Schumer why the Senator Trump hukumnama pa dasi andaz ke nafiz kray shwe da chi pa natija ki pa tul hewat ki gadwade paida shwe de aw da badan lai pa har gud ki haga tul khalak nur hum zlo workri chi american ta zarar rasawal gwaadi. Senator Trump wili di na hukumnamo dalari da intikhabi amal pa mahal یکړی خپل لوزونه پوره کول غواړي. ډونلډ ټرمپ وايي په لکونو امریکایانو خپل امیدونه دوی سر تړلې دي چې دا رنګ په واشنگتن کې د واک اختیار بیرته ولسته انتقال کړي شي. د ډونلډ ټرمپ د اقداماتو ترڅنګ ځینې داسې موضوعات هم شته چې توجه بل لوري ته بیایي چې پکې په ټویټر د هغه پیغامونه جاري کول او د صدارت د سوګند پورته کولو په دستور کې د خلکو د شمیرې په اړه د هغه او د مطبوعاتو متضادې دعوی شامل دي. د کانګرس د ایوان نمائندگانو یا هاوس آف ریپرزنټیټیوز سپیکر پال راین وایي د ټرمپ په صدارت کې به په ټویټر د پیغامونو غونډې غیر روایتي کارونه په نظر راځي او خلکو ته پکار ده چې ځانونه ورسره بلد کړي. ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلۍ د تحقیقات غوښتنه کړې ده چې بنیادی د هغه په خپله هغه دعوه ده چې ګنې په صدارتي وټونو کې په ګڼه شمېره کې داسې خلکو رایه چولې ده چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه موجود دي. صدر ټرمپ د خپلې دعوې په حق کې څه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. څېړونکي وایي په لانجمنو موضوعاتو د صدر ټرمپ د ولاړ پاتې کېدل په آینده کې د هغه توجه بل خواته کولی شي او په نتیجه کې به یې خپله تګلاره په نافذ کولو کې مسایل راپورته شي. خو په موجوده وخت کې داسې ښکاري چې ډونلډ ټرمپ په انتخابي مهم کې د خپلو حمایتیانو سره کړي خپل لوزونه د پوره کولو کوشش کوي او دا پروا نه لري چې د دغه اقداماتو سیاسي اثرات شدت به سبي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. لدې خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري دیو ډاکټر او نن به دیو ډاکټر خبرونه کې میلموی ډاکټر اسلام شاه او کوربه بوی نوشروان کلندر په خپل هم کولای شي چې په دا خبرونه کې له موضوع سره سم د خپل ناروغي په باب پښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03. بل شمیره ده 0800-00-09-00. او سم پام را ګرځي یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لوی څارنواله له دندې ګوښه کړې ده او هم د عدلیې له وزارت څخه غوښتنه دي چې د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شارکوي.
د اوه اسلامي ملکونو په وګړو امریکا ته دراتک په ضد د صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي امر خلاف نن په دریم ورځ هم په ګرد امریکا کې احتجاجونه روان دي چې پکې د امریکې د کانګرس یو شمیر غړو هم ګډون کړی دی. د سپریم کورټ وړاندې د ډیموکراتیک ګوند غړو د احتجاجي مظاهرې په وخت غواخو کړو د نوې انتظامیه په ضد به مبارزه روانه ساتي. په سېنات کې د اقلیتي ډلې مشر چک شومر وای:
We will not let this evil order make us less American.
منګه بچره هم دغه صدارتي امر دې ته پرې نګدو چې زمنګا امریکني روایت تخپولان دکړي. منګه به تر اخره د دې په ضد جنگيګو او ګټه به زمنګوي. د امریکې د کانګرس غړو د وایټ هاوس نه د پارلیمان د ودانۍ یا کیپیټل هیل پورې تلونکې لوی لار هم د احتجاج په توګه بند کړه او ناری وهلې چې په کډوالو بندیزونه د امریکې د اقدارو سرغړونه ده. په ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې د اقلیتي ډلې مشرې میرمن نانسی پیلوسی هم ویلي دغه صدارتي امر به ځنډوي. نوموړې وایي:
What the president did is not constitutional. Indeed.
صدر ترامپ چې څه وکړل دا قانوني نه دی. په حقیقت کې دا یو غیر اخلاقي کار دی.
په امریکا کې د مخالفه ډیموکرات ګوند ترڅنګ د صدر ډانلډ ترامپ د خپل ریپبلیکن پارټي شپږ سېنټرانو او نه د ایوان غړو هم په ښکاره د صدر ترامپ د دغه امر مخالفت کړي. خو د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر د صدر ترامپ د فیصلو ملاتړ کوي او وایي:
I'm sorry that some folks may have had to wait a little while. But I think the president would much rather know that he's not placing
زه ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې ځنې خلک په دې خبره ته انتظار کولې شي، خو صدر ډانلډ ترامپ نه غواړي چې څوک امریکا ته راشي او ترهګری وکړي. صدر ترامپ د دې خبره انتظار نشي کولې. صدر ترامپ د کډوالو د بندیز په اړه د د په صدارتي امر د عمل نه کولو په سر ته امریکای اټارنی جنرال میرمن سیلی یټس هم د خپل څوکۍ نه لری کړی ده او د هغه په ځای د انصاف د وزارت ډانا بوینټه کېنولې ده. هغلی بوینټه ویلي دیبا د صدر ترامپ لخوا د ایمیګریشن په اصلاحاتو فوري عمل کوي او دغه یو قانوني کار دی. نوموړې بوینټه به تر هغه د لوی حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال په څوکۍ ناسوي تر سوچي دغه څوکۍ د پاره د سېنات عدالتي کمیټې د صدر ترامپ لخوا د نومول شوی اټارنی جنرال جف سیشنز منځوري نه وی ورکړي. د جف سیشنز د منځوري عمل به نن په سېنات کې شروع کیږي.
قدر منو اوریدونکو زو یو بل راپور ولوري ته غواړو د یو پیښې حال تاسو ته وړاندې کړو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پیښور کې د امنیتي ځواکونو په موټر په یو چاودنې کې نه اسکر ټپیان شوي دي. ځایي چارواکو ویلي دي چې دا پیښه په ناګومان سیمه کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمیدالله په دغه ویډیوي راپور کې.
د ځای پولیس چارواکو د وینا تر مخه دغه د ځمکني بم چاودنه د پیښور په ناګومان سیمه کې سهار وختي هغه وخت رامنځته شوه چې د دغه ځای نه د عسکرو یو ګاډی تیرېدلو او پولیس چارواکي وایي د چاودنې هدف هم دغه ګاډی وو. د پولیسو علاقایز مشر ډی ایس پی ګران الله خان ډیو ریډیو ته وویل:
دا د دې ته مونږ چر پول وایو، دا پخوانی پول دی چې کراس کونو دی کې په آی ڈی بلش ریموټ کنټرول او بی ڈی ایس مطابق داغه تعداد چې کومو دا بارود 5 کیلو سکیورټی بس مونږه علاقه ټوله کارډن کړی را او غیر چاپیرا لګیو نه پری زمو خورا سر چپریشن کوي. مشتبه دوه کسان نیولې سری دس او مزید لګیو کوشش کو.
د چودنې پړاله تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې، خو د بم نه کار کوونکي محکمې چارواکي وایي په دې کې 15 کیلو بارودي مواد کارول شوي وو، او په بیړني حالاتو کې د مرستندویه ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال احمد پیزی وایي په نه هنجو بل کسانو کې درې عسکر او شپږ ملکی وګړي دي.
دا ایف سی کانوای وو چې غلنۍ نه پېښور ته را روان وو، په دې باندې چې دی نو سټم بلاسټ وشو، ریسکیو 1122 سلور ایمبولینسز دلته رال، اپریشن کې حصہ واغسته، ټوټل چې دی 9 کسان پکې زخمیان دي، 9 کې چې دی شپږ سویلین دي او درې چې دی هغه آرمی والا دي، ایف سی اهلکاران دي، او د دې 9 واړه چې دی طبي امداد ورکړې شوی دی او ایل آر ایچ پېښور ته منتقل شوی دی، او د تمام چې دی نو هغه د خطرې نه ژوند چې دی نو هغه بهر دی.
په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې امنیتي او حکومتي چارواکي د تیرو کلونو په پرتله د تشدد او بمی بریدونو د پیښو د کمی دعوی په تکرار سره کوي، خو په مطبوعاتو کې د پښتونخوا او قبایلو د بیلابیلو سیمو نه په امنیتي چارواکو د بریدونو راپورونه په دوام سره رامنځته کیږي. د کیمرامین هاشم علي سره حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو، اوس هم وخت سو دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د صدر خاغلی ترامپ لخوا د ځینو ملکونو او خصوصا د اسلامي ملکونو د کډوالو امریکې ته پرانننوتو د بندیز لګولو د اعلان نه پس امریکا کې د جون د هرې طبقې خلکو د خاغلی ترامپ د دې اقدام خلاف خپل غم خفګان ښکاره کړی دی. نن د امریکې په زیاتره اخبارونو او مجلو کې د کډوالو خلاف د خاغلی ترامپ په اقداماتو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د سوونو سرکاري سفارتکارو د احتجاج په هکله رپورټونه چاپ شوی دی. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د خارجه چارو د محکمې د سفارتکارانو د احتجاج په حقله یو تفصیلی خبر خور شوی دی. د خبر سرخط د احتجاج په حقله د وایټ هاوس دا خبرداری دی چې کم سفارتکار د صدر ترامپ په اقداماتو خفه دي، نو هغوی د خپلې نوکرۍ پرېږدي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د وایټ هاوس پریس سیکرتر شان سپایسر د ګل په ورځ خپل یو بیان کې د خارجه چارو د محکمې هغو سفارتي چارواکو او افسرانو لا څوک چې د صدر ترامپ د فیصلو مخالف دي خبرداري ورکړي دي چې خپل ملازمتونه او منصبونه پرېږدي. دا سفارتي چارواکي د اوو اسلامي ملکونو په خلکو امریکې ته پرانننوتو د بندیز لګولو د صدر ترامپ د اقدام مخالف دي. رپورت زیاتوي چې د خارجه چارو د محکمې ښه تجربه کارو چارواکو په دفتر کې دا یو خفګاني خبر خور کړی دی چې صدر ترامپ د ترهګرو د نوغي وستو په نیت په 10 کروڑ خلکو د امریکې د دروازو په بندولو د امریکني قام د محفوظ کولو په ځای دا نورو زیاتو خطرو سره مخ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې د 200 افسرانو د صدر ترامپ خلاف په احتجاجي دستخطونو کولو د امریکې د نوي صدر خلاف یو نوی محل پرانستی شوی دی. د امریکې د حکومت دننه ځینې خلک د خاغلی ترامپ د خیالاتو مخالف دي. دوی په ویزو د پابندو په معامله کې سختې مایوسۍ سره مخ دي او ګیله کوي چې صدر ترامپ په دې معامله کې دوی په اعتماد کې نه دي اخیستي. صدر ترامپ د نهې په شپه قائم مقام سرکاري وکیله سیلی کیو یارډز په دې سبب د نوکرۍ نه برخاست کړله چې هغې په ویزو د بندیز لګولو د صدر ترامپ د احکاماتو نافذ کولو نه انکار کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې امریکنو حلقو کې د نوي صدر ترامپ خلاف احتجاج د واشنگټن نه بهر ښار ډیټرایټ او سیلیکون واده کې د سرکاري او نیم سرکاري ادارو په مشرانو کې هم خور شوی دی. دوی وایي چې د صدر ټرمپ اقدامات د امریکنو اقدارو پر ضد دي. د امریکې دوه ریاستونو میساچوسټس او واشنگټن د صدر ټرمپ د احکاماتو خلاف عدالت ته د تلو اشاره ورکړې ده، هر کله چې د مسلمانانو یوې طرفدارې ډلې دا معامله د وړاندې نه عدالت ته وړلې ده. رپورټ زیاتوي چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه علاوه نورو امریکنو وزارتونو کې هم د صدر ټرمپ د احکاماتو خلاف خفګان موجود دی. د محکمې دفاع وینا ده چې په دې قسمه حکومتونو به عراق غوندې ملکونو کې پرتو امریکنو فوزونو ته خطرې نورې زیاتې شي، ځکه چې مقامي فوزونه به امریکنو فوزونو سره همکاري پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د ګل په ورځ د احتجاجي مراسلی د موجودګۍ تصدیق کړی دی او یو ځل بیا ویلی دی چې احتجاج د خارجه چارو د محکمې د عملی حق دی. د خارجه چارو د محکمې بیان مارک ټونر خپل یو بیان کې احتجاج کول یو اهم عمل بللی دی او ویلی دی چې قائم مقام خارجه وزیر او محکمه د دې ډیر عزت او احترام کوي.
نو خدمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. تاسو دغه خبرونه کولای شي چې په ژوندۍ بڑه هم د ډیوا راډیو د ویب پاڼې د لاري وګوري. راځو یو بل راپور ولوري. تاسو هم په خبرونو کې هم وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت تور لګولی چې مرکزی حکومت په عایداتو کې د ویش یا ان اف سی غونډه د زندولو پلمې لټوي او وړو سبو ته هم د هغوی حقونه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر سید مظفر شاه دا خبرې د زبونګه خبریال حمید الله سره په یو مرکه کې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
ستو ان اف سی ټیم چې پورا شو نو دوی نوې ان اف سی ونکړو، هغه جاری وساتلو اټو ان اف سی جوړ او چې اټو پورا شو بار بار پرشر کوشش او دغې باوجود حکومت غیر سنجیده دی. مرکزی حکومت او نه غواړي چې ان اف سی دی اوشي. هغه لپاره مختلف ډیلی ټیکټس استعمالوي، لکه یو خبر اغیدا چې نوی ایشو را چوتا کړه چې د ډیویزیبل پول نه تاسو پاټا تا آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان اینڈ نیشنل سیکورٹی په نوم باندې 7% تاسو د دینه اغی دا ورکی دا باقی به ورسو بو په منځ کې، جبکې دا د آئین مطابق دا آئین شیکنی دا قانون مطابق دا آئین وایلیشن دی. تیر این ایف سی والا کې دا کلیئر کٹ ڈیسیجن دی چې د صوبو حساب د دینه نه کمیږي، چې کوم 10% د دینه منها کو 93% او 92% په بیا د صوبو په منځ کې تقسیمیږي، نو د صوبو حساب خود به خود کمیږي.
پختونخوا او قبایل به مرد شي او بیا تاسو وایئ چې هغه 7% کې بیا وي ګلګت بلتستان او دغه علاقې
کې موږ دا خبره کړې ده چې زموږ خواهش دا دی چې پاټا په صوبه خیبر پختونخوا کې مرد شي. زموږ دویم خواهش دا دی چې مرکزی حکومت ته چونکہ دادا غیزر انتظام حلقی دی، یعنی اگر تے دا جون حصہ شیور نہ کو پٹول پھاٹا کے نہ تا انجینئر یونیورسٹی نہ پول یونیورسٹی نہ میڈیکل کالج ایشی ستا دا پا نظر نہ راجی. دسے مجرم دے مرکزی حکومت دنا دا تا پوس پکار دا جتار دے خلقو دا معاشی قتل تعلیمی قتل د صحت قتل لا خو عملاً دی مرکزی حکومت
استاس بیس شرط سره کدا 7% دوی نه کمیو 3% صرف قبایل ورکین بیا صبح کی رضا کی
من زمو خپل دغه دا دی چې اجی مطابق به فیصله کو او پاټا له خودی د خپل ډیویزیبل پول نه پوره پوره حصہ ورکی او نیکسټ به بیا فیصله کو چې پاټا په صبح خیبر پختونخوا کې مرد شو او دل تراله نو اعظم ګورونه دی من بوس خپل نه نیمو من پاغي باندې بیا څه خبر نشته. دا اوس اسی باندې جوړي چې پاټا ته یو خبر کوي بل ته بل خبر کوي. او ان اف سی کې سن حکومت پنجاب خیبر پختونخوا او ایون بلوچستان دې ته تیار نه دي. موږ خپل خبرې هم شوې دي لیکن زمونږ انډرستانډینګ ډیولپ شوی هم دی او مزید په دې کې زمونږ روابط جاری دي.
د دې علاوه دا چې کوم د سی پی ایک د سکیورټي د پاره ډیویزیبل پول نه بیا وي چې دغه ځان له ځان کړی برخي نو پای د صوبې صدرېز دي.
هم دا قزړه خبره ده، هم دا خبره ده چې ډیویزیبل پول نه آئینی تو اغي نشي کټوتی کوله. مرکزی حکومت به د خپل اسې نور کوي او سی پی کې خود جون ظلم ده چې د خیبر پختونخوا موږ لګي یو مختلف پروجیکټس دا وی انکلود کول کوشش کو او زه صحه پورې یقین دي هنني اغي رام کړي خو موږ د مرکزی حکومت نه په سی پی کې سخت مایوسه سخت پریشان عوام دشمن پالیسی ده دا وی خو بهر حال موږ مایوس نه ان شاء الله د سی پیک کې بعد خیبر پختونخوا پوره پوره حصہ موږ اخلو.
مننه، ثانک یو.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غواړی استه. او اوس مو یو بل رپورټ ولور د پام راګرځو چې د مدني ټولنې او حقوقو سازمانونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 2018 کې د شزو په ضد د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې وي. په دې باب تفصیل راکوي سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې.
پروان میاشت کې یو نوخار کې یو ځوانه ښځه د سخرګنای د لاسو وسوځولې شو او مړه شو. او پرون یو بل ښځه په مانسيري کې په خپل کور کې دننه کټ سره تړلې شو او وسوځولې شوې وه. او د پولیس تر مخه د هغې کورنۍ خبر نه و چې هغه چا وسوځوله. داسې پیښې په داسې مهال کېږي چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد مخنیوي په هکله د قانون وړاندیز صوبائی اسمبلی تر اوسه نه دی پاس کړی. او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یو ادارې عورت فاونډیشن سره کارکونکي سایما منیر وای چې دا یو لنی پیښه نه ده، دا سلډیری پیښه مخکې هم شوې دي. حکومت لږ سات لپدی شور جوړ کی، خلک هم پدی شور جوړ کی، خو لږ مده پس نو ملزمان ونیسل شي او نو بیا څوک د دې پیښو ذکر کوي. هغه وایي چې هم د دې رویو لکبل د ښځو پر ضد تشدد کې هر کال زیاتواله په کتو راځي. سایما منیر وایي چې سو مدوران دی په ابتباد کې هم یو ځوان جنای په گاډی کې دک شانتی تړلی شو وا او اوس وزول شو. بیا دغه پیخي هیر کړی شي او څوک هم دا تپوس نه کوي چې ملزمان ونیسل شو او کنا.
خلکو د پاره ډیر انکریجینګ چې دا مړی یو افتر نیمه وبدا ویډیو چتای پولیس والا برازی ار سب کی هغه نه پس بخیر خیریت شي. سیم دغه سی دا کیس سی دا بم دغه سی
د اورت فاونډیشن له طرفه د اخبارونو نه راجمع کړي سالانه شمیرې خای چې د خزو پر ضد تشدد کې د وخت سره اضافه شوې ده. او د تیر کال سالانه شمیرې خای چې وزره اته سوا 250 خزه د تشدد ښکار شوی وي.
د دې چشمیرې دی هغه چې دین او هغه 70% نم سیوا شوی. د دې دا مطلب دی چې دلته ډېر زیات د ښځو د قتل او غیرت په نامه قتل او خودکشي دا درې وړ سیزن ډېر زیات دي. نو اوس د کې لوی خبره ده چې حکومت اوس نه مني
د ښځو حقونو یقیني کولو لپاره. حکومت لا قانون سازي کې مشوره ورکوونکي کمیشن غړي نیلم تورو ته چې کله په دې حق لا د خبرو کولو لپاره رابطه وشوه نو هغه د مصروفیاتو باندې وکړه. حکومت د غرویو په حق لا سایما منیر
د ښځو خلاف تشدد بل چې دا کورنۍ واهل ټکول به هغه خو مخه سي پروت دي. هغه دغه لاس ونل اوس هم نه لاس لګي. دا د هغه خبرې دي او دا به شپږ میاشتې پاتې شي. په میاشتې پاتې دا اسمبلی هم دغه سي ختم شي. اوس کیسه ختمه ده. مطلب دی چې دا د ښځو مسلې شي دا غي ترجیحات فهرست کې چرته دي نه. او حکومت چې هغه د دخل کو د ذهنیت او د ادارو د ذهنیت ترجمانی څنګه د خلکو دلته ذهنیت دی زموږ د حکومتونو هغه سي ذهنیت دی. او ذهنیت څه دی چې خزي چې دا دونه اهمیت دي.
خدا هم د اهمیت وړ خبره ده. ډېرې د ښځو پر ضد تشدد پیخي او د هغوی د غیرت په نوم وجنې اکثر کورنۍ پټې ساتي. که یو نیمه پیخه په اخبارونو کې او میډیا کې رپورت هم شي نو په داسې وخت کې بیا نه هغه د مذهبي جماعتونو غړي او نه هغه عالمان په دې بیانات ورکوي. څوک چې د کورنۍ تشدد په حق لا بیان ورکوي چې دا د کورنۍ ذاتی مسله ده او د ریاست په داسې مسلو کې سکار نشته او داسې قسمه قوانین هم غیر شرعي دي. او د ښځو پر ضد تشدد او د هغوی د وجنې په داسې مهال روان دي چې په ملک کې قوانین هم شته، پولیس هم شته او عدالتونه هم شته او د هر علاقې رواج او دستور هم شته چې پکې ښځه د عزت یا د کورنۍ غیرت هم ګڼل کیږي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د صادق قاسم شاه دغه راپور واوریدو. یو بل راپور یې هم نن را لېږلې دی چې غواړو تاسو په خبرونه کې وړاندې کو چې پاکستان کې د یو حکومتي ساينسي اداره د چی پی سی ایس آی آر نومیږي هغوی ټیسټونه کړي دي، ازموینې کړي دي. داسې شپاړس برانډ شدو هغه پاکټونه چې جوړیږي او کومې شدې بیا په بازار کې خرڅول کیږي په دغه خلطو کې یا پاکټونو کې
کې دا ویل کیږي چې داسې لس برانډونه یې غلط ثابت شوی دی چې هغه په ډیر غلط حرارت باندې تولیدیږي او بیا په دغه پاکټونو کې اچول کیږي، خو ویل کیږي شپږ برانډونه یې په صحیح حرارت باندې جوړ شوی دی او هغه بیا صحت لپاره صحیح دی. نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو سادیا قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې خرڅېدونکي ز شپاړس قسمه پیک شوي پیو ټیسټ کولو نه پس د پاکستان کونسل آف ساينټیفیک اینڈ انډسټریل ریسرچ یا پی سی ایس آئی آر خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په دې کې صرف شپږ قسمه پای د استعمال یا د سکولو لپاره صحیح دي. دغه تحقیق چې د پاکستان اعلی عدالت په حکم شوی و د دې رپورت قومي اسمبلی کې هم وړاندې شوی. د پایو په پیکټ کې د زیاتې مودې لپاره بندولو کې مختلفې کمپنۍ مختلف طریقې استعمالوي، څوک پکې الټرا های ټمپریچر یا چې د یو سل پنځه دیرش سینټي ګریډ نه زیات اور کې پای پاخه کړي او نقصاندہ جراثیم پکې مرشي نو بیا یې پیک کوي، او بعضی کمپنۍ د پاسچرایزیشن نومي یو بلې طریقې سره پای د خرابېدو نه بچ کېدو او پیکټ کې بندولو نه مخکې استعمالوي. د پاکستان ساينسي او کارخانو په حق لا تحقیق کوونکی کونسل پی سی ایس آئی آر خپل تحقیق کې د شپاړسو کمپنو پیو ټیسټ کړي وو او هغې کې شپږ کمپنۍ چې پکې یو ایچ ټی طریقې سره پی د اوږدې مودې استعمال لپاره په پیکټو کې پیک کړي وو، هغې کې اولپرز، نسلے، ملک پاک، ڈے فریش، گڈ ملک، نورپور اوریجنل، حلیب فل کریم کمپنی شامل وی. پدې کې د حلیب پیونه علاوه نور ټولو کمپنو پیو دغه ټیسټ کې صحیح یا د استعمال لپاره محفوظ وګرځول شو. لسې نورې هغه کمپنۍ چې د پیسچرایزیشن طریقې سره پای پخوي او بیا پیک کوي، هغې کې انهار ملک، ډیلی ډیری، ډوسی ملک، گورمه ملک، نورپور، نیوٹریوی، الفجر ملک، اچا ملک، د ایڈمز او د پریما ملک شامل وو. په دې کې صرف پریما ملک د استعمال لپاره محفوظ وګرځول شو. د پبلک هیلت یو ماهر ډاکټر فیاض وای چې مارکیټ کې خرڅېدونکي په بوتلو کې اوبه او خصوصا ډیر پای داسې دي چې هغه که صحیح طریقې سره نوی پیک شوی یا نوی محفوظ شوی نو هغه سره مختلف قسمه بیماری کېدای شي او هغه د یو انسان صحت لپاره نقصان دی وي.
مون سره پاکستان کې څنګه تر سوارس قسمه برانډډ دغه خرچي کې او کلاو په خوده دي نه زیاتی دي. دا شپه وو پکې دا سي دي چې دی ورکه د سيادت تراسن اساس سمونه غ سټانډرډ چې دی د دبليو ایچ او یا نېشنل سټانډرډ دي ا معیار خو پوره کوي. دا نور نه پوره کوي چې کوم دا نه پوره کوي دا یو خټونه نه غټه خبره دادا چې په دې کې دا سي ټاکسي کیمیکل دي سي زهري نه مواد دي چې تاسو څنګه اس کوي د خلې نه د دې بيماري شروع شي. خلا دغه کوي میدا خرابای، کلمی خرابای، گردی خرابای، لیور خرابای، جگر خرابای، دا د ټول بدن نه د ویښتون والی ته نکونو پوری په دې ټول دغه باندې چې د دې بد اثرات شته.
تیر کال د دسمبر میاشت کې سپریم کورټ د پاکستان ساينسي او انډستریل تحقیق ادارې پی سی ایس آئی آر ته د بوتلو کې بندې اوبو او د پیک شوي پیو ټیسټ کولو حکم ورکړی وو. دغه حکم د یو وکیل بیرسټر ظفر الله خان په خواست ورکړل شوی وو. د چا تر مخه دغه غیر معیاري او پیک شوي پیو د لاسه خلک بیمارو سره مخ کیږي او عدالت د دغه تحقیق حکم ورکړی وو. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او قدر منور دونکو، او اوس هم یو مرکې ولور د تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د کښتو کروندې چارواکي وای په هغه ایالت کې د زیتونو کښت د نورو کلونو په مقابل کې زیات شوی دی. د ترناب فارم ریسرچ افسر مکرم شاه د ډیو ریډیو خبریال ملک وکاسته په یو مرکه کې ویلي دي چې د دې زیتونو د کښ څخه به په سیمه کې د زیتونو د تیلو تولیدات هم زیات سي. تفصیل هم د مرکه کې
زیتون زمنګ د خوراک د پاره دی کې اسینشل فیټی اسید وی چې هغه د هر بدن د پاره ضروری وی. نن سبا زړه بیماریا نه سیوا شوې دي د هغه د پاره زیتون تیل که خلک استعمال کړي نو دا هغه ډیر ښه کردار ادا کوي چې د هغه د زړه بیماری یا رنځونه چې کوم وی هغه حل شي.
دا راته وایي چې تنخوا کې نن سبا تاسو په کوم کوم علاقو کې د زیتون باغونو کې اضافه کړي؟
زیتون پیداوار موږ سره د خیبر پښتونخوا په 60% رقبه باندې تقریبا خیبر پختونخوا دا موجوده. خو دې کې چې کوم علاقو کې پیداوار زیات کیږي هغه کې موږ سره نوخار ډسټرکټ دی، مردان دی او دیر لوور ډسټرکټ دی. نور په دې نورو ضلعو کې ټاباد شو، مانسهره شوله، بنو کرک شو، دې کې موږ سره اوس پروډکشن شروع شوی.
کدام راته وي چې را 1300 کلونو ترمنځ تاسو پیداوار کې څومره اضافه نوٹ کړی ده؟ دلته کې تاسو سره ملم دی د تیلو خو ملم دی نو هغه کې تفصیلی دلی چې څومره اضافه نوٹ کړی شوی
ده؟ دسې خو په خیبر پختونخوا کې زیتونو پیداوار ډیر زیات دی، خو چې کم خلک موږ سره دلته فیسیلیټی موجود ده هغه ته موږ فری آف کاسٹ فیسیلیٹی ورکو چې هغوی دلته زیتون راوړي او هغوی له موږ تیلو باسو. نو په کال 2015 کې موږ سره تقریبا 100 زمیندار راغلي چې هغوی ته موږ تقریبا 800 لیټره تیل دلته ویستیو فری آف کاسٹ. په کال 2018 کې موږ سره 500 زمیندار راغلي او هغوی له تقریبا 2500 لیټر پورې تیل موږ ویست.
تاسو څه وینئ چې روان کالونو کې په دې کې نور اضافه کیدی شي کنه؟
انشاءالله چې د حکومت کمی حلې زلی دي او د حکومت کم پروژکتونه روان دي سر به زیتونو پیداوار کې خاطر خوا اضافه راشي او زمونږ مل چې کم دی به خوردنی تیل پیدا کولو کې خود کفیل شي.
ټیک شو جی، مننه،
مهرباني جی.
رانو قدر منو اوریدونکو د جی و راجو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو ته دا به هم وایو چې تاسو کولی شئ زمونږ راغلی نوی ویډیوي راپورونه ټول د جی و راجو د فیسبوک لپاره د لاري وګورئ. نو که غواړئ زمونږ سره په فیسبوک ملګری شئ د جی و راجو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. راځو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د خیبر ایجنسی په دره ادم خیل کې داسې یو پخوانی کالج و چې ډیګري کالج په نوم یادېده، هغه د وسلوال لخوا خراب شوی و او بیا په وروستیو کې دغه کالج بیرته فعال شوی دی، خو ډېرې زیاتې ستونزې لري. یو دا چې د استادانو کمی لري او بله ستونزه دا چې هلته وسایل نشته، کوم چې د ساینس دپاره لاب جوړ شوی دی هغې کې کمپیوټرونه نشته او همداشان نورې ستونزې هم لري. څه دي دغه ټول به راځو په دغه راپور کې به د ابراهیم شینواري څخه واورو.
په کال 2008 کې د نیمې قبایلي سیمې در ادمخیل په خوروال کلی کې جوړ شوی یوازینی د هلکانو ډیګري کالج د ځایي جنګیالو ډلو لخوا په بمونو سره الوزولو او د هغې نه پس دغلته د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره دغه تعلیمي اداره د بد امنیتي وضع له خاطره وتړلی شوه او د تیرو 2 کارونو په مهال دغه د ترهګرۍ ځپلې ودانۍ د امنیتي ادارو په مصرف کې وه. خو تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ضروري مرمت نه پس اول دغلته د 12 نه تر 14 صنفه کلاسونه دوباره شروع کړی شول او بیا یو میاشت پس د مرکزي حکومت په منظورۍ په همدغه ودانۍ کې د قبایلي سیمو اورنۍ یونیورسټي یا پوهنتون هم پرانستل شو. خو د اخروال دغه ودانۍ له دومره لویه درجه ورکولو باوجود د ډیګري کالج برخه اوس هم د ځینې جدي اسانتیاونه بې برخې پاتې ده. د کالج محاصرین یایي چې د ساینس لیبارټري او لایبرری او د بجلی نشتوالي سره سم دي د لیکچرانو او پروفیسورانو کمی هم پوره کړی شي.
ها سر جی، موږ دې باره کې دا خبره کوو چې موږ د کالج له هر څه پوره شي، مطلب د بجلی الکتریشن سیستم نشته، د میدان کیل میدان بګی نشته، د اسینشیل میټرز دي چې اول دا پوره شي او د بجلی دی اول پوره شي، بیا د گراوندونه پوره شي او ټیچنګ سټاف چې کوم د بده کې لګ ډیر کمی شته شي دا دی پوره شي او د لایبرری کمزورتیا ده چې دا پوره شي او وغیرہ د پکی وغیرہ دانشته چې دا پوره شي.
د در ادم خیل ډیګری کالج په یو برخه کې د فاټ یونیورسټي پرانستې سره سم اوس هم تقریبا د غونډي ودانی په نیمه برخه کې پوزیان او د ایف سی والا میشتي او هم دغه وجه ده چې د کالج د لوبو انچارج اجمعین خان څوک چې هم د در ادم خیل اوسیدون کړي یي چې د فندونو او زید کمی له وجه محصلینو لپاره د تعلیم سره سم د لوبو اسانتیا پیدا کول مشکل دي.
د دهشتګردۍ په دې حالاتو کې د کالج بلډینګ د دې د سپورت سامان هر څه چې دی هغه خراب شوی دی بالکل یو شی چې دی هغه موجود نه دی نو دلته کې د دردمخیل په دې چې کوم کالج کې سټوډنټان دي په دوی کې ایجوکیشن سره سره په هر گیم کې دوی خلوب کوي او ښه ټیلنټ دی سپورتس گیم چې دی دا د ایجوکیشن چې دی یو امپورټنټ پارټ دی کوم د سپورتس فنډ دی هغه موږ لپاره بالکل ناکافي دی ولې چې دلته کې سپورتس آیټمس چې دی تاسو ته ښه پته چې هغه ډېر ایکسپینسو دي په هغې باندې ډېره خرچه راځي دلته کې بیا زموږ کم ټور وي په ټور باندې هم ډېرې غټې غټې خرچې راځي نو موږ دا کالج دی هغه خرچې دي نشي افورډ کولی
د در ادم خیل اخروال کلی دغه کالج په کال 1903 اویایم کې جوړ کړی شوی وو او په اوله کې دغه تفکت د انټر کلاسونه وو کومې له چې وروسته د محصلینو شمېره زیاتېدو له وجې د ډیګري کالج درجه ورکړی شوه او اوس پکې یونیورسټي هم پرانستی شوې د کومې چې ځایي اوسېدونکو ډېر هرکلی کړی او په سیمه کې د امنیت وضع کې ښه والی راتلو سره سم اوس غوښتنه کولی شي چې دغه تاریخي ادارې له واړه تعلیمي اسانتیاوې ورکړی شي او ورسره دغلته د جنکو دپاره هم یو بل ډیګري کالج پرانستی شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خیبر ایجنسی
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د خپرونې په دې برخه کې د بلوچستان ایالت فلوري ته چیرې چې ځایي خلکو احتجاج کړی دی د مرکزی حکومت په دې اقدام باندې چې د هغه ایالت د حجانو ونډه کمه کړې ده. تفصیل ورباندې حامد سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
زما شاهجان خلیل نوم دی. زه سرپرستی اعلی ایسوسیشن آف پاکستان انرولڈ کمپنیز ایپک بنوم بای سرپرستی اعلی دا احتجاج مونږ د پاره کوو چې مونږ د منسٹر سره وزارت وزیر بورډ سره مونږ رجسٹر یو د 2012 نه او مونږ د کوټه نه راکې او هغه خلکو له ورکې چې کومو اګریمنت ختم شوی دی کومو هغه سره انرولمنټ ختم شوی دی په دې سلسله کې وزارت سره خبرې هم کړې دي مشاورت هم سره کړې دي او مونږ دا مطالبه کوو چې زموږ کوم حق تم د خپل حق راکړي شي.
صاحب د بلوچستان کوټه څومره ده جان؟
د بلوچستان کوټه تیر کا په نسبت په اته زره سره پاسا وا دا غي د پاره موږ دا مطالبه کوو چې چونګې دی باندې زیاته شوی دا بلوچستان د پاره کم بس کم په سرکاري په ویټ ستا باندې 15000 کوټه پکار
ده. دا خو د مرکزی حکومت کار دی لیکن تاسو د صوبایي حکومت خلاف ولې احتجاج؟
موږ صوبایي حکومت خلاف احتجاج نه کړې خو دلته ذکر راغلی چې دلته کې د کوټې کسان هم سره رجسٹر دي دا خپل په حال پاکستان کې خوري دي دا سره د مرکز سره رجسٹر دي دا کې د اسلام آباد خپل اشتہار په دې کې دا کې پی کې اشتہار په دې کې سنگ خپل اشتہار دی په دې کې داغلی او دا ملګری موږ سره یو کوچ خپل حق ته بارم غواړم چې تاسو
پر دې کمپنیانو باندې دا هم ورکړي دوی شې دین کوټه اصل کسان وي نه لیکن د درو سو کسان
هغه دا سړی چې اصل کوټه وي هغه خلکو ته فارمونه اخلي دا هم منسټری ته ویلي چې فارمونه چې کوم دا دغه دې خرید او فروخت د بند کړی شي او کم چې د خپل کوټه نه زیات کسان اخلي په کار دی چې منسټری هغه باندې اکشن والی او هغه کې کوټه ختم کیږي بین کی
په خو به دا رپورټونه راتلل چې سعودي عرب ته به خلک تلل الته با جان ډیر زور ولیدل پیسې به ځین اخستل کېدل په ځایو کې به ډیر دغه آیا اوس هغه مشکلات
هغه مشکلات ختم شوي دي ځکه چې سعودي حکومت ډېر سخت مانیټرنګ کوي د هر حجي د پاره خپل خپل ځای په کمره کې لس کسان ځای کول 15 کسان ځای کول ختم شوی دا خبره که څوک داسې کوي نو پکار دی چې سعودي مانیټرنګ ټیم مغیم رانی شي او پاکستان له پکای چې هغه مانیټرنګ والا غیرونی شي واغه جرمانه کې دایي کوټه ختمي یا بلیک لیست کی
تاسو وایئ چې کوم په سعودي عرب کې کوم اجان ځلته د سرکار څخه کوم بندوبست بیا غډر شوی که پرایوټ والا
ګورې سرکار خپل پروپاګاندا کوي زموږ بندوبستونه خدي خو دي تاسو اندازو لګوي چې د هر منه په 8 کیلومتر نه والا 12 کیلومتر په ایدا ځای ورکړي او موږ چې کوم دادا ورته موږ ته ویلم دي موږ ان شاء الله 1200 میټر پورې ورکو نو ضروري خبره چې 1200 میټر او 12 کیلومتر کې فرق وي نو ایدا مشکلات خو ډېر دي روټه په ټیم نملاوي کې بس نو په ټیم نملاوي په مینا کې سخته پوس نه کوي موږ چې کوم دي ور سره خپل کسان دي کو خپل خدمت بګار لیکو چیف ایگزیکټو ډایرکټر خپل ور سره دي نو ضروري خبره ده چې کوم د پرایویټ سېکټر وي نو هغه کې به هغه ته سہولت زیات
کم خلک په حج کې پاکور رسیدل دغه لپاره سعودي حکومت شو هغه اعلان کړی چې دوی په پیسو مرسته ورسره کوي آیا لاغو خلک سره مرسته کوي
پروسه کال ډېر کم شو هغه اولم کال شو هغه پاکرین کې شو پمینا کې شو هغه سعودي حکومت خو موایزه ورکړې و پاکستاني حکومت سره ورکړې پاکستان کې ورته پته چې اکثر پلو حق پسې وي امن دی وه نو ډېر ته ملو شي مندا
ډېر مننه مصطفی
مهرباني
د
درنو زتمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا راجو خبری خبرونه دوام لري او تاسو به دا وای چې د خبرونه وروسته تاسو کولی شئ چې د دیوا ډاکټر خبرونه واوري. په دې خبرونه کې به کورباوي ستاسو سره زموږ همکار نوشروان خلندر او میلمانه به هم راځي. ستاسو سره به په یو مهم موضوع باندې خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې د میلمه څخه او همداشان د کوربه څخه وکړي او خپل نظر هم شریک کړي. په خبرونه کې ګډون هم کولی شئ. او رازو دا محل د راپور ولوري ته د په پاکستان کې د پاناما کیس دا وروڼې پر مهال د قاضیانو 15 کسیزې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قطري شهزاده پانګو په اړه د نه څرګندونو له امله پوښتنې راپورته شوې دي. په دې هکله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رابعه پی د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې.
پاناما لیکس د مقدمې د اورېدنې په محل سترې محکمې ته وزیر اعظم لاړخه د ثبوت په توګه وړاندې کړې سوې قطري سرمایه کاري اهم ګرځولې او پوښتلې چې د کال 1993 څخه تر 1996 پورې د لندن فلیټس مالک څوک او سرمایه کاري د کوم ځای څخه راغلی و. د پاناما لیکس د مقدمې اورېدنه د جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سترې محکمې 15 غړیزه بینچ کوي. د اورېدنې په محل د وزیر اعظم د زامنو حسن او حسین نواز وکیل سلمان اکرم راجا خپل دلیلونو کې وویل چې ریکارډ څرګندوي چې د ګلف فیکټري څخه 12 میلیونه درهمه ګټه ترلاسه سوې وه چې پرې په قطر کې سرمایه کاري سوې وه. جسټیس کوسا وویل چې د وزیر اعظم په وینا کې د قطري سرمایه کاري څه ذکر نه وم. جسټیس اعجاز الحسن وویل چې د دغه کیسې اهمه برخه قطري سرمایه کاري ده. د حسین نواز تر مخه لندن فلیټس قطري سرمایه کاري څخه اخیستل سوي وو، خو سوال دا دی چې د لندن د فلیټس لپاره پیسې د کوم ځای څخه او څرنګه راغلي وې. د سلمان اکرم راجا وینا وه چې 12 میلیونه السانی کورنۍ ته په شپږو قسطونو کې د سرمایه کاري لپاره ورکړې سوي وې. دوی زیاته کړه چې په لندن فلیټس کې د کال 1993 څخه حسن او حسین نواز اوسي، خو دغه فلیټس د قطري شاهي خاندان وو چې شریف کورنۍ ځینې په کال 2006 کې اخیستي وو. عدالت وپوښتل چې څرنګه ممکنه ده چې 14 کلو پورې بغیر د څه سببه دغه فلیټس د اوسېدو لپاره د وزیر اعظم زامنو ته ورکړې سوي وو. عدالت هم وویل چې ثبوت او ریکارډ دې ورته وړاندې کړل سي چې د کال 1993 څخه تر 1996 پورې دغه فلیټس د چا ملکیت وو. اورېدنه اوس تر سبا پورې ځنډول سوې ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیره دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
عزت منو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه هم په سوشي بو کې پای ته رسیدې. د خبرونې وروسته به د دیوا ډاکټر خبرونه د نوشروان قلندر سره اوري. تاسو کولی شئ چې په خبرونې کې ګډون هم وکړي تر بلې خبرونې پرې چې تاسو په خدمت کې حاضری ګوزه او تاسو قربانه منزه شهید. او زما همکار نصیر احمد کاکر د دې ترڅنګ د دې خپرونې پروډوسر و صداقت جان او د انجینرانو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو چې تخنیکي اړخ ته دغه خپرونه مخ په وړاندې بوتله. ستاسو په اجازه تاسو په لوی سختن تلاس پارو تر بل مخ الله مل شه.